اتیا سلنې دغو کسانو پر ولسمشر ترامپ بې باوري ښودلې ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بې باوري سطحه ټیټه ښودل سوې. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډېری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پوښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظه د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړې تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولاو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبي حق دی. دا باید درجه تر لیسانس د تعلیمی مؤسسات دولتی یعنی دا باید رایگان وی او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاری په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسئول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدار رقم شپږ څلوېښتم ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرۍ چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وایي دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه زی غمری نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین خلق قومي مشران متنفذین اسلامي دینی او علما دوی باید پدې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنې شجاعانه با جسارت سره وي ترڅو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پریږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شروه باندې برابر کړل دی. شروه کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منست کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. به ورسته په شپږ سو دوه سل ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو